مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحه امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې له پاکستاني او طالبانو سره د خبرو پاړه د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونو د شیعاګانو لخوا امنیت غوښتنه په پیښور کې چاودنی او د پولیو مخنیوي واکسینونو په اړه د علماو غونډې او بلوچستان حکومت په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه له مخې د دې مهال تازه خبرونه له ملیحې امیرزاده وو.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړې د خبرونو سټ کوتا. امنیسټی انټرنیشنل ویلی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په وخت باید بشري حقوقونه په پام کې وساتل شي. په پیښور کې په یو چاودنه کې سلور پولیسوالو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د ترکیه وزیر اعظم د افریقا نه واپس خپل هیواد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان په نوي حکومت غږ کړی چې له طالبانو سره د خبرو په وخت د بشري حقوقو خیال وساتي. تیر ورځ په جاري شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د سولې د خبرو په وخت باید هغه ټول کسان په پام کې وساتل شي چې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوی دي. په ریپورت کې د انتخاباتي کمپین په وخت د ترهګرۍ په پیښو کې د سلور شپېتو وژل شو کسانو ذکر هم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان نوي حکومت ته په اشاره ویلي دي چې له طالبانو چې له وسلوالو سره د تیرو تړونونو د نتیجو په اړه هم باید غور وشي. امنیسټی انټرنیشنل په حکومت ټینګار کړی دی چې د انساني حقونو لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد بې له تفریقه کاروای وشي. په پیښور پریس کلب کې د شیعاګانو یوې ټولنې تیره ورځ له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې د شیعاګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته ښه معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں؟
دغا چې کوم خلق دی ایجنسیانو ته د دغه خلکو خ علم دی. حکومت ته هم د دغه خلکو پته ده او حکومت پاغي پرده اچوي. زمون نننۍ غوښتنه ده چې زمون شیعه قام ته دی هر رقم تحفظ ورکړي شي.
بلخوا د پیښور مرستیال کمشنر په خبره د شیعاګانو پر رهایشي سیمو کې د پولیسو شمیر زیات کړی دی. بیگا په پیښور کې پر پولیسو چاودنې سلورو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي امیر سلطان تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې په میوړه سیمه کې د داوزه تاڼې پولیسو په سیمه کې گشت کو چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه پالیسی په لړ کې د خپل لومړی توبونو پاړه د هیواد بهرنیو سفارتونو او مشنونو ته بنیادی کړنلاره واضحه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د نوموړي په خبره په خارجه پالیسی کې باید د هیواد قومي مفاد په پام کې وساتل شي. نواز شریف د ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات د سیمې د امن لپاره ضروري بللی دي چې د مستحکم او پرامن افغانستان د ملاتړ په ضرورت یې زور راوړ. نوموړي د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د خبرو اترو په بهیر بیا ټینګار وکړ. نوموړي د هند سره د ښه تعلقاتو په ضرورت زور راوړو چې راوړلو سره د کشمیر مسله د حل کولو خبره هم وکړه. د امریکا سره د تعلقاتو په اړه نوموړي ویلي دي چې دواړه هیوادونو په ډیرو ساحو کې مشترکه مفادات لري او که کوم اختلاف وي نو دا یې د له منځه وړلو کوشش وکوي. د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو عالمانو مفتیانو او ډاکټرانو ټینګار وکړ چې د ګذر ناروغۍ مخنیوي ساسکو په ورکولو کې هیڅ داسې څه نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. دا خبره په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او جامعه الازهر یونیورسټي په اشتراک سره یو دوه ورځنی کانفرنس کې چې تېر ورځ سر ته ورسېدلو مخې ته راغلي. په پیښور پوهنتون کې د شیخ زاید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته د غونډې په اړه وویل
د پولیو کترو خلاف چې بزرو علاقو کې کم تشویش دی چې دا تشویش چې کوم دی ختم کړی شي نو دا خبره پکې کېدله چې هغه د پولیو کترې کې څوک ثابت کړي او دا خبره صحیح هم ده. په حیثیت سکالر چې کوم دی موږ سره دا شی نه و. دا خو د میډیکل ساینسز میدان دی نو هغه اسلامي ذهن علما او ډاکټران ته پکار دي چې هغه ځای شي وي ګوري.
په دغه کانفرنس کې د پاکستان، مصر او سعودي عرب د عالمانو او پوهانو نه علاوه غیر سرکاري ادارو هم ګډون وکړ. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جورجیا پوز وای د افغانستان په جنوبی برخه کې یو ځانمرګي حمله د دوی شپک سرتیری وژلې دي. د جورجیا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال اراکیلی زینلا سی پرون په سرخار تبلیسی کې په یو خبري هونډه کې وویل ګرجستاني سرتیری هغه مهال وژل شول چې برید کوونکو په هلمند کې د دوی د پوځي اډې مخې ته لچاودینونکو موادو ډکه یو لارې والوزوله. د ویل په دې برید کې یو شمېر نور سرتیری ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت سمدستي اچا نه دي منلې. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان افریقا ته خپل دوره لنډ کړه او واپس هیوا ته لاړ ځکه چې په ملک کې د ننني بحران دی. د جمعې په سهار استنبول ته د رسیدلو سره سم په زرګونو ملاتړو د هغه هرکلی وکړ. هغه ویل چې په ترکیه کې مظاهرې د لاقانونیت حد ته په رسیدلو دي چې باید ختم کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د اپوزیشن لخوا د استنبول په مرکزي سیمه کې د یوې پرمختیایي پروژې مخالفت سره مظاهرو ته لمن ووهل شوه. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې د اردغان په زیاتېدونکي مغروره او زورواکه رویه تنقید کوي خو اردغان دغه تورونه ردوي. او د وزیر اعظم رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوی حکومت پرون د صدر محمود عباس په مرکز راملا کې لوړه وکړه. په نوې کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمن پیل کړ څه بدلونونه راغلي. په خاص ډول د وزیر اعظم دوه مرستیالان او د مالیې وزیر بدل شوي دي خو ډېره برخه یې په خپل حال پاتې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تیر اتوار پر ورځ حمدالله د سلام فیاض پر ځای د نوي حکومت وزیر اعظم لپاره انتخاب کړ. فیاض په اپریل کې استعفا ورکړه خو د نوي وزیر اعظم تر ټاکنې پورې خپل کار ته دوام وکړ. حمدالله د محمود عباس په مشرۍ د فتح د غورځنګ غړی دی. خبرونه پای.
سلام پختونخوا.
دا مشال رادیو د تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز اوري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له پاکستاني او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر وخت باید بشري حقوقونه په پام کې وساتل شي. په پیښور کې شیعاګانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د هدفي وژنو مخه ونیسي او ورته امنیت ورکړي.
کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے.
په پیښور کې پر پولیسو په شوي برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي څاڅکو د ارزښت په اړه نړیواله د علماو غونډه شوې ده.
پولیو ویکسین کې څه داسې مضر اشیاء نشته دی؟
پولیو قطرات استعمال باندې شریعت حکم داده چې احتیاط امراض نه بهتر دی.
په خبر پختونخوا کې د وزارتونو د ویش په اړه څه ډول اختلافات دي او په بلوچستان کې د اعلی وزیر گورنر او سپیکر ته ټاکنو وروسته حکومت څنګه جوړیږي؟
هغه کې مسلې چې دي هغه دوی حل کړي. اوس پاتې وزارتونو سوی فکر کوم چې مخکې به څه مشکل دي جماعتو په میان کې نه.
له دې سره په سلام پختونخوا کې سندرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ترازو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له پاکستاني او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر وخت باید بشري حقوقونه په پام کې وساتل شي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه را سره د راته معلومات راکوي. ریاض که په دې اړه لږ تفصیل راته راکړي. ریاض ته زما غوري خا ریاض که په دې اړه لږ تفصیل راته راکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان څه ویلي دي؟
جی بالکل، دا د بخښنې کوم نړیوال سازمان دی یا امنیسټي انټرنیشنل د هغې لخوا یو خپله چې کومه خبر پاڼه ده هغه جاري شوې ده چې پکې خصوصا کم چې اوس نوی حکومت راغلی دی او بیا پکې هغې کې د نواز شریف ذکر شوی دی. دغه شان خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک څوک چې وزیر الله د هغه نوم اغستی شوی دی ویلي شوي دي چې دی وایي چې د وسلوالو ډر سره یا د هغې سره کوم نور تړلي تنظیمونه دي د هغې سره به خبرې اترې کوي. نو دوی وایي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې څومره مړی شوي دي او بیا خصوصا چې کله د تیرو دریو میاشتو کې یو نیم سل کسان وژلي شوي دي او د هغې را په دې خوا چې کله نه د ټول ټاکنو دوران څلور شپېته تنه وژلي شوي دي اوسه پورې د دغې خلکو تحقیقات ونه شو، پلټنه ونه شو چې دا چا وژلي، ولې مړه شو. دا د دغې وژلي شوي خلکو سره یو قسم لا غداري ده او دا د انساني حقونو خلاف ورزي ده. شاید که داسې خبرې اترې کېږي یا څه مذاکرات کېږي نو په دغه کې دی تر ټولو اول چې کوم بشري حقونه دي نو هغه دې په نظر کې وساتلی شي او په دغې هغه حکومت باندې هیڅ قسم سمجھوته نشي بیا په دې کې پامیرزایل چې کم خبر پانه جاری شوی ده هغه کې دا هم ویل شوی دی چې کچري موجوده حکومت خبره اترې کول غواړي مذاکرات کول غواړي نو دي دي ته وګوري چې دین مخکې حکومت کم مذاکرات کړو
دا
غي نتیجې مخې ته
راځي جی صحیح او او پدې په دغه رپورت چې دا رپورت چې خبر شوې ده کدا خبر پانه ده
خصوصا موجوده حکومت اعلان مذاکرات
مشالو خبریال ریاض بوسخیل سره د ټلیفون په کرخو د بخښنې نړیوال سازمان خو ویلی دی چې له پاکستاني او طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو پر وخت باید بشري حقوقونه په پام کې وساتل شي هلته د خیبر پختونخوا ائتلافي حکومت بیا ویلی دی چې دوی به د ترهګرۍ په موضوع باندې یو ټول ګوندیزه غونډه کوي د مشال رادیو خبريال غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه دی غلام غوس هم دغه سي پریکړه کړې ده
جی بالکل دا لړکی چې کم دینو دیو دا ټولګوندی دی غونډه دغه کړې ده په چره کړې ده 13 ورځ د افتاب احمد خان شیفاو چې کم کور دی په آیت آباد کې هر څه کې د اعتراضي غونډونو د جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف په غونډه شوی ده په هغه کې نه یوازې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي بلکې دغه د وزارتونو چې کم تقسیم دی او د حکومت چې نور کم معاملات په هغه خبرې شوې دي خو د ټولګوندي دي پریکړه هم کړې ده خو په دې ډول کې هغه چې کوم پیسې ده کړې ده نو هغه لپاره دغه نوم چې کوم ولې خړې دي نو نوم به دغه یي مشاورتي جرګه د دینه وړاندې د دینه وړاندې کوم دغه شوې دي نور پارټیانو عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علماء اسلام هم دغه رنگ ټولګوندي دي ګوندې مخې تړې وي او دا خبره ده یادونه ورل چې هغه وخت پاکستان تحریک انصاف چې کوم وخت پرې ائتلافي حکومت کې مو کا حکومت کې تر ټولو لوی ګوندې
هغه
وخت هغه دوه ټولګوندي دي ګوندې چې کوم چې عوامي نشنل پارټي کړی و او جمعیت علماء اسلام کړی و هغه کې هغه
ګډون نو
کړی البته و هغه دا په کړې
چې د تر هغه په موضوع باندې بټول ګوندې زغونډه کړي ډېر زیات مننه د بشار رادیو خبريال غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخو معلومات را تر اکړل
دا مشال ریډیو دا
لتهری وی مدیره حصے په پیښور کې د اهلی تشیع مسلک را لارویانو هدفي وژن روان دي د صورتحال ته په کتو په پیښور کې د خبريالانو په مرکز کې اوسیدونکو شیاګانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د امنیت بندوبست وکړي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اهلی تشیع په وژنو کې د ککړو تنظیمونو پر ضد اقدامات وکړي په دې اړه تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي
په پیښور پریس کلب کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یوې ټولنې امامیه رابطه کونسل د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکي خلکو په وجنه کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوی ډلو په ضد دي ګامونه پورته کړی شي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې کوم خلک د شیعهګانو په وجنو کې لاس لري حکومت ته هغه خلک ښه معلوم دي
کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیوں کو بھی پتا ہے حکومت کو بھی پتا ہے
دغه چکم خلق دی ایجنسیانو ته د دغه خلکو خ علم دی حکومت ته هم د دغه خلکو پتا ده او حکومت پاغي پردا اچوي زمون نننی غوښتنه ده چې زمون شیعه قوم ته دی هر رقم تحفظ ورکړل شي
شیعه قوم کو هر قسم کا تحفظ پرووائډ کیا جائے
دا چې شیعه مسلک څه فکر لري چې د دوی په وجنه کې څوک ککړ لی د دې پښتنې په جواب کې د دې خبری کانفرنس پر مهال د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو تن امدادی قزلباش مشال رادیو ته وویل
ته خو هغه پته دی خو نو موږ دې پر نه اړو چې ګورنمنت هم دې پته دی یو څو یو تنظیم دیو دوا نو گورنمنٹ ته پکاره ایکشن علی کنه انډیویډوال مونږ څه کولای شو
په پیښور کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي د خلکو د دې غوښتنو او امنیتی اندېښنو په لړ کې میچکله د پیښور د مرستیال کمشنر حبیب الله عارف نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال رادیو ته وویل چې د شیا مسلک د خلکو د حفاظت لپاره دوی د شیاګانو پر رهایشي علاقو کې په امنیت باندې مامور د پولیسو پښمیره کې زیاتواله راوست تلیده او د شیعه مسلک مهم غړو ته مو امنیتی سرتيري هم ورکړی دي
دا
امامیا رابطه کونسل د خبر پانی تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې یو سل ډیر شیعاګان په هدفي وجنو کې وژل شوی دي او په تیرو دریو میاشتو کې د شیعه مسلک 15 کسان په تازه پیښو کې وژل شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
میگا په پیښور کې پر پولیسو بمی برید کې دوه پولیسان وژل شوی دي. پیښه د داوود زو تانی په حدودو کې شوې ده. پولیس چارواکي وايي په دې حمله کې دوه پولیسان ژوبل شوی دي. حمله د پولیسو د غزمی یا گشت پر وخت شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبريال اسرار اتل راکوي.
پیخه په 400 روډ د داوودزی تانې په حدودو کې په میوړی سیمه کې شوې. مشال ریډیو ته د داوودزی تانې ایس ایچ او ویل چې پولیس په سیمه کې گشت کاوه چې ناسا په پی 14 وشوه. د پولیسو د معلوماتو تر مخه 14 مواد د یوې ونې خوا کې ایښودل شوی. د داوودزی تانې ایس ایچ او امیر سلطان د یادې پیخې او د مرګ جوب لپاره مشال ریډیو ته ویل د یاد پیخ پاړه د پیښور د سیمه ایزو تانو مشر پولیس افسر شپی الله خان مشال ریډیو ته وایي دا چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لواکمنۍ روسته پر پولیسو بریدونه او بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې. په دې پوښتنه او یاد پیښه د سیمه ایزو چارو څیړونکي سلیم صافی مشال ریډیو ته صدا سوایي
زیبانه موجود دی. هغه یو خاص بند پورې یا یو خاص پارٹی پورې تړلی نه دی. نو د این ڈی په حکومت کې هم هغه وجوهات او هغه علتونه موجود او په دې حکومت کې هم موجود دي. او دا نن چې کومه کاروایی شوې ده د پولیسو خلاف، دا د هغې ثبوت دی چې د طالبانو په نظر کې د دې حکومت او د هغې حکومت حیثیت یو دی.
د داوودزی په سیمه میوړی کې د شوې پیښې پړه لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو او تانو بریدونه شوي.
ماشومانو ته د پولیو رنز واکسینی څاڅکو ورکولو په اړه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس شو دی چې پکې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو عالمانو، مفتیانو او ډاکترانو ګډون کړی دی. دوی ټینګار وکړ چې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څاڅکو په ورکولو کې هیڅ داسې شیان نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. ډاکترانو وویل څېړنې ښیي چې د پولیو مخنیوي واکسین د صحت لپاره ښه وي او همدا وجه ده چې مور او پلار باید خپلو بچو ته دا څاڅکي ورکړي چې له عمري معذورۍ یې بچي وژغورل شي. د دې کانفرنس په اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او جامعه الازهر یونیورسټي په اشتراک سره یو دوه ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان، مصر او سعودي عرب عالمانو، پوهانو، دانشورانو او ډاکټرانو نه علاوه د صحت څانګو سره تړلو غیر سرکاري تنظیمونو غړو هم ګډون وکړو. په پېښور پوهنتون کې د شیخ زاید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان چې په کانفرنس کې هم برخه اخیستې وه مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس مقصد د خلکو د ذهنونو نه هغه شکونه وستل وو کم چې دوی د پولیو څاڅکو په لری.
د پولیو کترو خلاف چې بزرو علاقو کې کم تشویش ته چې دا تشویش چې کوم دی ختم کړی شي، نو دا خبره به کېدله چې هغه د پولیو کترې کې څوک ثابت کی او دا خبره صحیح هم ده. د سیټ سکالر چې کوم دی موسی دا شي نه، دا د میډیکل ساينسز میدان دی، نو هغه اسلامي ذهن علما او ډاکټران ته پکار دي چې هغه ځای شي وي ګوري. نو دې محفل کې صرف دا خبره وشوه چې کوم سوالونه وشو تر شو د شکوک او سبحات سوالونه هغه جوابونه وشو.
ډاکټر دوست محمد خان وایي چې کانفرنس کې ګډون کوونکي عالمانو مفتیان په دې خبره متفق شو چې د پولیو څاڅکي د ماشوم د صحت لپاره ښه دي او مور پلار له پکار دي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي.
موږ د مسلمانانو او پاکستانی ډاکټرانو چې سوای موږ د دې خبره اعتماد کوو. هغه وجه دغه چې مسلمان په حساب باندې او د پاکستانی په حساب باندې موږ د نشوارو چې د خپل قوم او د ملک او یا د بچو خلاف داسې اقدام کوي چې هغه بغوی د پاره مضر وي. نو متفق قرارداد دا چې هغه د پولیو ویکسین کې څه داسې مضر اشیاء نشته دي، نو دوی وجه نه بچي د دغه
په کانفرنس کې برخه اخستون کې او د رویت هلال کمیټې چیرمن مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
اسلام کے علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے خطرناک بیماریاں نا بچ کول لے پارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کے جائز دے دا پولیو مرض چرے دا ہم یو خطرناک مرض دے اسلام تعلیمات روشنی کے دے پولیو قطرات استعمال باندے اس نہ پابندی دے بلکہ شریعت حکم دا دے چے احتیاط امراض نہ بہتر دے اور دا یو احتیاطی تدبیر دے
دما شمانو دا مرضونو ماہر ڈاکٹر نوران افریدی وائی چے پولیو یو خطرناک مرض دے او دینا بچ کے دل صرف دا پولیو دا چاچکو دا لاری ممکنہ دا
د پیداوی دون واخلا تر پنځو کالو پورې چې دغه ماشوم ته د پولیو قطره ورنکړلې شي نو دغه ماشوم قوت مدافعت بالکل کمزور شي او تر پنځلس کالو عمر پورې په دغه ماشوم باندې د پولیو وایرس اټیک کولی شي او دا ماشوم د عمر پورې مزوره کیدی شي دا قسمه خبرې چې دا د ناپوهې په وجه دا قسمه پروپیګنډا مخې ته راځي په دې کې اس قسمه داسې نه د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره څه دوایا نشته یا نه داسې څه غټه د امریکا یا د بل ملک پروپیګنډا شته د یو ڈراپ په ذریعہ باندې تاسو څه قسمه داسې نقصان یا داغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره داسې کوټلي اقدامونه وشي
نو موړي زیاته کړه چې د ملکی او غیر ملکی عالمانو دا یو ښه ګام دی چې د پولیو ساتکو په حق لای خپل رائے ورکړه نو باید چې وس د خلکو د ذهنونو نه شکوک او شبهات ووزی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې راوستو په اړه د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پر رول لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي نوموړی نه یوازې له پاکستاني او طالبانو سره خبرې پیلولی شي بلکې افغان طالبان هم دې ته هڅولی شي چې له امریکا سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوځي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهمې برخې راوروي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې لیکوال احمد رشید لیکي په 1992 کال کې چې کله په افغانستان کې کمونیست حکومت په نسکورېدو سو نو د هغه وخت د پاکستان درڅلويشت کلن وزیر اعظم نواز شریف او افغان جهادي مشران سره کښېنول او د دوی ترمنځ د واک ویش وکړي. اوس یو وشت کال وروسته چې نواز شریف بیا په واک کې راغلی نو ودته له طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د سولې او روغ جوړې پر راوستو کې د یو نوي هیلې په سترګه کتل کیږي. په 1992 کال کې د نواز شریف لخوا د افغان مشرانو ترمنځ د واک ویش او سوله د افغان جنگسالارانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوه مختوب لامل بریالي نسوه. لیکوال لیکي چې د ISI یوې ډلې د منځګړي په حیث د نواز شریف مرسته کوله او بلې ډلې بیا په افغانستان کې د حکومت ضد کودتا لپاره د سختدریز افغان جنگسالار ګلبدین حکمتیار لپاره له پاکستانه په سلګونه جنگیالي کابل ته په لاقانونه توګه ولېږل. که څم د ISI دغه د سیسا ناکامه سو خو په نتیجه کې یې خونی کورنۍ جګړه رامنځته سوه چې بیا د طالبانو راپورته کېدو ته لار هواره کړه. لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان پوز د 1998 کال راهیسې افغان پالیسي پر مخ وړي. اوس ورته پکار ده چې دا بار له ولسي حکومت سره شریک کړي. پوز ته پکار ده چې نواز شریف ته وار ورکړي چې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي چې زیاتره مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. تر اوسه یوازې د ISI چارواکي افغان طالبانو ته رسائل لري د کومو په اړه چې طالبان د دوی په ډیرو کوچنیو چارو کې هم د لاس وهلو له کبله د ناخوښۍ څرګندونه کوي. لیکوال زیاتوي نواز شریف کولای سي چې طالبان دې ته رضا کړي چې له امریکا سره خبرې اترې وکړي. د دې سربېره هغه دا هم کولای سي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د پوست په پرتله ښې اړیکې جوړې کړي چې اوس پر بې باوریتوب ولاړې دي. لیکوال لیکي دا له پوز او ISI څخه د واک لاسته راوړلو خبره نه ده بلکې د یوې برخې ترلاسه کول دي چې په ترڅ کې یې پوز یو ولسي وزیر اعظم ته د خبرو اترو واک ورکړي. لیکوال لیکي د افغان طالبانو د خبرو اترو میز سره وستل به د پاکستاني طالبانو پر روحیه هم منفي اغیز وکړي چې د افغان طالبانو په پرتله زیات سخت دریځ دي او غواړي چې د پاکستاني حکومت پر راپرځولو سره اسلامي قانون نافذ کړي. لیکوال زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان شخړې د سولیز حل او د پوځیانو د خوندي وتلو غوښتونکي دي بلخوا پاکستاني جنرالان هر څه د پخوا په څیر پر مخ نسی بیا ولای او نسی کولای چې د اسلامي سخت دریځ پر ملاتړ ولاړه خارجه پالیسي پر مخ بوزي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي پاکستاني پوځ به اوس لاره باسي چې د ترهګري ضد پالیسي او د یاغیتوب د وهلو لپاره به جمهوریت او د هیواد رغونه څنګه پر مخ بیایي. نواز شریف د دې کار لپاره مناسب سړی کېدای شي، خو که پوځ پریږدي.
احمد شاه زمیمو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د افغانستان میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ نښته شوې ده چې پکې څلور تنه طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. چارواکي وایي په وژل شویو طالبانو کې درې تنه پاکستانی وزیر دي، یعنی د وزیرستان دي. په دې اړه د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
چارواکی وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې پرون ماښام د حزب اسلامي او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د شپې تر ناوخته یې دوام درلود. په دغه نښته کې د طالبانو له لورې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي، خو په جګړه کې د حزب اسلامي غاړې ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي نښته د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې شوې ده. دی وایي په نښته کې په وژل شویو څلورو طالبانو کې درې پاکستانی وزیر دي.
خلر خلصوالی په دادل سیمه کې کوم معلومات سره ما سره دي کنه د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د خاص د اسلامي خمار د لدا او طالبانو مولا عبد القیوم د لدا طالبانو څلور کسان وزیر شوی چې درې پاکستانیان دي وزیرستاني دي او دوه نفر نور زخمی شوی دي هغه افغانان دي. د حزب اسلامي تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي راغلي.
تر اوسه پورې نه اسلامي حزب او نه هم طالبانو د پیښې په اړه څه ویلي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم طالبانو په نرخ ولسوالۍ کې د وحید الله په نامه د حزب اسلامي یو تن جنګیالی د خپل کور مخې ته د ماین په چاودنه او د دغې ډلې یو بل غړی رفیق احمد یې بیا په جلریز ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې وژلی و.
د سید شاه سقیم رپورټ مو اورېده. او راځي اوس هم د هندي شرون اوسیر په غږ باندې دغه پښتو سندره واورو چې نوې سندره ده. شرونو سیر په غږ باندې سندره اورېده. نهه نیمې بجې شو په پېښور کې، نه په کابل کې. لملیه امیرزاده خبري لنډی زورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان په نوی حکومت غا کړی چې له طالبانو سره د خبرو په وخت د بشري حقوقو خیال وساتي. تیر ورځ د یاد ادارې لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د انساني حقوقو لپاره ضروری ده چې د ترهګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد ویله تفریقه کاروایو شي. په پیښور پریس کلب کې د شیاګانو یوې ټولنې امامیا رابطه کونسل تیر ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد قانونه پورته کړي. د دوی په خبره حکومت ته دغه کسان معلوم دي. بلخوا د پیښور مرستیال کمشنر په خبره د شیاګانو د حفاظت لپاره ګامونه اخیستي دي. تیر شپه په پیښور کې پر پولیسو چاودنې دوه کسان وژل شوي دي او دوه کسان یې زخمي کړي دي. په میوړه سیمه کې د داودزی تانې پولیسو په سیمه کې گشت کوي چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه پالیسي په لړ کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه د هیواد بهرنیو سفارتونو او مشنونو ته بنیادي کړنلاره واضح کړې ده. نواز شریف د ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات د سیمې د امن لپاره ضروري بللې دي. ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساسکي ورکولو په اړه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس شوې ده چې پکې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو عالمانو مفتیانو او ډاکټرانو ټینګار وکړ چې د ګذر ناروغۍ مخنیوي ساسکو په ورکولو کې هیڅ داسې شیان نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. د جورجیا پوسټ وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې یوې ځانمرګي حملې د دوی شپږ سرتېري وژلي دي. ځانمرګو د بارود ډکه یو لارې په دوی الوزولې. د پیښې ذمهواري د هلمند طالبانو قبول کړې. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان افریقا ته خپل دوره لنډه کړه. واپس هیواد ته لاړ ځکه چې په ملک کې د ننني بحران دی. او د وزیر اعظم رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوی حکومت پرون د صدر محمود عباس په مرکز راملا کې لوړه وکړه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا امیرزاده اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له ورځپاڼو ادارې راخیستي دي او مهمې برخې په دغه رپورټ کې یو ځای کړي دي.
د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان د قتل نفس هنګو کې د تشدد مختلفو پیښو کې نور 12 کسان مړه او د هنګو راپارېدل کسانو سو پېټرول پمپونه پرایویټ دفترونه او کورونه سوځولي دي. د ادارې په وینا چې فرید خان په آزاد حیثیت کې د صوبایي اسمبلی په پی کې 200 غړي منتخب شوی وو خو بیا یې پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. یې زیاتوي چې فرید خان د یوې غریب کورنۍ سره تعلق لرلو او د اطلاعاتو تر مخه په یو دیرشمه نیټه پیښور کې د صوبایي اسمبلی وړومبۍ غونډې ته په موټرسایکل راغلی وو. اداره وایي چې د 11 مئی په ټول ټاکنو کې د فرید خان کامیابی د دې خبرې غمازی کوي چې هغه د دې قام لپاره د الیکشن نه مخکې هم څه کړی وو او هم په دې سبب ورته د دغه ځای خلکو اوټ ورکو او خپل نمائندۍ وټاکو چې دارنګ د دغې سیمې مسلې په خشن په اسمبلی کې راپورته کړي. ادریو وای چې د فرید خان پرنګ د قام او ولس په خدمت باور لرونکي باندې بریټ کول سرګندوي چې دغه علاقې او ولس ځینې پټ دشمنان دا برداشت کولې نشي چې د فرید خان په شان خدمتګار دی پیدا شي او دوی دی اسمبلی ته لاړ شي او هلته دی د ملک او قام دراتونکو روخانه کول د پاره خپل کردار ترسره کړي. ادریا اخیر کې لیکي چې د فرید خان د وژن وروسته په هنګو کې داسې حالات پیدا کېدل چې هغه په ځاني او مالی زیانونو تمامېږي د ملک او قام د ګټې په ضد عمل دی. بلکې که داسې وویل شي نو هم به بېځایه نه وي چې دغه خراب حالات د هغو عناصرو په ګټه دي څوک چې د فرید خان په شان د ځوانانو په وژنه ملک دښمني او قام دښمني ترسره کوي. باید چې د هنګو بهادر ولس خپل غصه قابو کړي او د فرید خان مشن جاری وساتي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس د پیسکو چارواکو ته ویلي دي چې د بجلی غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دی بند کړي. لوډ شیډنګ دی د لس ګنټو نه زیات نه وي او د واب د ټول اوسني او پخواني کارمند د خپل کورونو نه د نوم تختې لری کړی. ادارې مخکې لیکي چې د مقدمه د اوریدنې په وخت چیف جسټس ته ویل شو چې د شیخ محمدی گریډ سټیشن خرابې او په بازي پاور ترانسفورمرو زیات لوډ د بجلی د لوډ شیډنګ وجه ده او بل دا چې د بجلی غلا او بلونه نه جمع کول سره هم لوډ شیډنګ زیات شوی دی. ادارې اخیری کې لیکي چې یو خو د وابډا کارکونکو په نوم خلک غلا کوي او د بجلی بلونه نه ورکوي نو بل پلو د یو بل په ځای شرشل بلپونه هم استعمالوي. د دې مخنیوی پکار دی او د چیک ان بیلنس د اثرناک نظام ضرورت دی نو دې سره به تر ډیر حد د بجلی بچت وشي او سره به غیر ضروری لوډ شیډنګ هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فورن پالیسی مجلې په خپلې ولیکنه کې څلور مهمې نقطې بیان کړې دي. دا نقطې د پاکستان نوي حکومت بریا یا ناکامۍ په اړه دي. بل پلو برتانوي ورځپاڼه ټلګراف لیکي، برتانیا په د افغانستان په هلمند ولایت کې د بندیانو چارو واک افغان حکومت ته وسپاري. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فارن پالیسی د پاکستان نوی حکومت لپاره سلور مهمه نقطه په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف هیواد د اقتصادي بحران نه دراوېستلو او د انرژي مسله حل کولو ته ژمن ښکاري. د پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي منشور کې هم د هیواد اقتصاد بیرته ښه کولو ته لومړیتوب ورکړل شوی او په دې وروستیو کې د یاد ګوند چارواکو ویلي دي چې د زیاتو خرچه لرونکو مراعاتو د ختمولو او د انرژي په قیمتونو کې اصلاحات راوستلو ته هیله مند دي. مجله لیکي دویمه مهمه خبره د نوي حکومت لپاره ده چې په 1999 کې پرویز مشرف چې په پوځي کودتا کې د نواز شریف د واک دویم دور نسکور کړ، اوس په اسلام آباد کې په کور کې نظر بندې. د مجله په خبره د مشرف په حق له د نواز شریف فیصله و داغه د نوي حکومت او د پوست ترمنس د تعلقاتو شکل وټاکي چې یو واري هم دغه ادارې لخوا لري کړل شو. مجله دریمه مهمه نقطه په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان په تر ټولو زیاته آبادی لرونکي صوبه پنجاب کې ترهګري له هند سره د هیواد ښه تعلقاتو او ورسره تړلي اقتصادي ګټو لپاره یو ګواښ دی. بلخوا بیا خیبر پختونخوا صوبه چې له افغانستان سره پوله لرونکو قبایلي سیمو ته څیرمه ده، د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند تر انتظام لاندې بوي. یاد ګوند د امریکایي ډرون بریدونو مخالف دی او د تندرویتوب په لړ کې د غیر پوځي حل خوښې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې غواړي. د مجلې په خبره دغه ناکراره سیمه چې افغانستان ته نږدې ده، په آرامولو کې د ګوند صلاحیت به د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تعلقاتو باندې ډېر اثر ولري. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برېټانیې د دفاع سیکرټري ویلي دي غواړي چې له بګرام جیله کېدیان افغانستان ته ورسپارل شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان انتظامی چارواکو لخوا د کېدیانو سره د ظلم د اندېښنو له امله د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د کېدیانو د سپارلو پروسه ځنډېدلې وه. تقریبا نوي مشکوک وسلوال په کمبسشن کې په یو حال کې ګیر پاتې دي چې وکیلان وایي بېله کوم توره د دوی ساتل غیر قانوني دي او افغان عدالتونو ته د کاروایی لپاره د دوی سپارل هم غیر قانوني دي. ورځپاڼه لیکي برېټانیې په اپریل 2012 کې د افغانستان عدالتي نظام ته د قیدیانو د سپارلو بهیر ودرولو. د هیواد د دفاع سیکرټري فیلیپ هیمنډ په اکتوبر کې دغه بهیر واپس ته شروع کولو یو ناکام کوشش وکړ. مخکې له دې چې قیدیان ځایي انتظامیې ته د عدالتي کاروایی لپاره وسپارل شي، په افغانستان کې نړیوال بهرني ځواکونه دوی یوازې د شپږ نوي ګنټو لپاره له ځان سره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي د یو کال نه زیاته موده وشوه چې په کمبسشن کې دا وخت یو شمېر قیدیان د کوم تور بغیر قید دي. په دوی کې د اتو قیدیانو وکیل فیل شاینر تیره هفته وویل چې حکومت یې د نړیوال قانون سره غړونه کوي، خو زیاته کړه چې بګرام ته د دوی په لیږلو کې هم امنیتي اندېښنې موجودې دي.
لومړی امیرزاده مو د نړیوالو رسنیو مهمې برخې واورېدې. افغان امنیتي چارواکي د افغانستان لپاره د ناټو غونډې وروستۍ موافقه مهمه بولي او وایي په دې غونډه کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د چارواکو په خبره افغان ځواکونه ډېرې روزنې ته اړتیا لري او د ناټو غړو هیوادونو په دې برخه کې مهمې وعدې کړې دي. د پوځي چارو څېړونکي هم د ناټو پریکړه مهمه بولي، خو وایي د ناټو په غونډه کې د وسلوالو مخالفانو اصلي مرکزونو ړنګولو مسالې ته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل له کابل نسیم شفق راکوي.
د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې نتایج د پام وړ بولی او وایي چې د دې غونډې پریکړې پر وسلوالو مخالفانو او د هغوی پر ملاتړو ستر گزار دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د ناټو غړو هیوادونو یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او د دې ځواکونو د پیاوړي کولو ژمنه وکړه. خاغلی صدیقی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی سیمه ییزو ملاتړو ته هم سرګند پیغامونه ورکړل شول.
او دوی ته یو ګواښ هم دی ترڅو دوی خپل هغه حمایتونه قطع کړي او نور دی حتی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره باید فکر هم ونه کړي.
د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې د سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په بروکسل کې جوړه شوه، موافقه وشوه چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو له نوي پلان سره سم به د امریکا متحده ایالات د افغانستان په جنوب او ختیس کې د نورو هیوادونو مشري وکړي، خو جرمني او ایتالیا ته به د شمال او لویدیز روزنیز ماموریت ور لغاړي شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان وایي چې افغان ځواکونه لا هم پوځي روزنې ته اړتیا لري او د ناټو په غونډه کې په دې اړه موافقه دوی ته ډېره مهمه دي.
د پوزي چارو سیډونکو هم د افغان ځواکونو د روزنې او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو د سرتیرو حضور د دې هیواد لپاره ډیر مهم او ګټور بولی. جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري، خو زیاتوي چې د افغانستان لپاره اصلي ستونزه په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو خوندي مرکزونه دي چې باید د ده په خبره د ویجاړولو لپاره د ناټو په غونډه کې خبرې شوې وای.
خارجی مداخلات په مقابل کې د دې اقدام کوي، تر هغه به اقدام کوي دغه پریکړه د قطر نه ده کړې او نه دی ویلې دي. دویمه خبره چې موږ ته ډېر احتیاج لرو هغه دغه ده چې زموږ سره مداخلات کوي او د توریزم استیزوالې چې په پاکستان کې دي دوی د هغوله په داسې جلسو کې بیا نوم هم نه اخلي که نوم اخلي یا د هغې دپاره اقدامات نه کوي.
د نسیم شفق رپورت مو اوریده. یو ونه وشو چې په خیبر پختونخوا کې لړمحاله حکومت ختم شوی دی او په صوبا کې ایواز اعلی وزیر او دوه سینیئر وزیران د صوبایي حکومت چارې پر مخ وړي. په دې صوبا کې جوړ ائتلافي حکومت د وزارتونو ویش په اړه اختلافات لري. دا چې دا څه ډول اختلافات دي په اړه یې له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان رپورت راکوي.
خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیرانو د خپل چوکو سوګند پورته کولو یو اونیرستو هم پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادی ګوندونه د وزارتونو په معاملو یو بل سره ندی رضا شوي او د واکمن ګوند یو لوړپوړي چارواکي په وینا تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مینځ کې د تعلیم په وزارت اختلاف تر اوسه پورې دوام لري. د نوم نه خوځلو په شرط د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال او ملکی مرستندوی اداره او مدني ټولنې د دوی د ګوند په مشرانو فشار اچوي چې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورنکړي. د دې په وینا د جماعت اسلامي مشران د تعلیم وزارت په وختنه کلک ولاړ دي، نو ځکه صوبایي کابینه کې د وزیرانو نومونه لا تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. خو بیا د تحریک انصاف یو صوبایي لیډر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې ائتلافي حکومتونو کې دغه شان ستونزې مخې ته راځي. بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې تحریک انصاف دننه اول پخپلو کې د وزارت اعلی په چوکې جګړه و او اوس د عام وزارتونو لپاره د یو بل خپې راکاږي. د زیات کړه چې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي بیل بیل سیاسي نظر او تګلار لري، نو ځکه دوی خپل مینځ کې هم د وزارتونو په تقسیم پخلا نخکاری.
دا پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی کم زدگی سیاسی لار ادا ندا بالکل دا دری اور پارٹو مختلف ادا یو بل جدا جدا دا فدی وجہ فدی کی اختلافات پیدا کی دل دا یو قدرتی امر دے دل دے کی مسئلہ دا دے چپا تعلیم آنے تحریک انصاف یو شان پالیسی دا او جماعت اسلامی یا قومی وطن پارٹی بری شان دا.
ویلی کی گی چی موجودہ وزیر اعلی سوگند پورته کولو نمخ کے دا حکومت پا معاملو کی گوتی وحل پیل کرے وی او دلن محال حکومت سره په ځینې سیزونو اختلاف هم مخې ته راغلی و. دغه خبره د لنډمهاله حکومت د اصلاحاتو وزیره میرمن مسرت قدیم تایید کوي او وایي چې د دوی حکومت غوښتل چې یو رسمي او الوداعي کابینه غونډه وکړي او بیا رسنو سره خبرې وکړي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په لاهور کې د خپل ګوند مشر عمران خان سره د ملاقات نروستو بیان ورکړو چې د جون په 15 نیټه به نوی وزیران سوګند پورته کوي. خو بیا د سرچینو تر مها هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو یو غونډه د پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې وشوه، خو د وزارتونو په تقسیم باندې هیڅ یو ختمي پریکړه ونشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او راځي چې وسم د هارون باچا په غږ باندې د قسندره واورو، تر هغه وروسته بیا رپورت لرو.
س
رولم بود غرغرو دا شور نادی خبر بس رولم بود غرغرو دا شور نادی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرو دا شور نادی خبر سولم بو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرو د شور نادی خبر سولم بو کور دورا نو برمان لی ونی زماد کور دورا نو برمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر
په بلوچستان کې د نوي حکومت جوړولو په لړ کې تر اوسه درې مهمې پریکړې شوې دي. په هغه کې د اعلی وزیر نېشنل ګوند د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستل څوکۍ مسلم لیگ نون او د صوبې د گورنر څوکۍ په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته ورکول کیږي. په بلوچستان کې د وزارتونو په اړه لا څه پریکړې نه دي شوې. پښتنه دا ده چې د صوبې د بلوچستان او پښتون مېشتو سیمو ضرورتونو ته په کتو کوم وزارتونه ډیر مهم دي او اتحادي ګوندونه به د وزارتونو ویش څنګه کوي. په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د نور صوبو غوندې په بلوچستان کې هم د عامو انتخاباتو په نتیجه کې بریالي سوي غوندونه د نوي حکومت په جوړولو بوخت دي. د بلوچستان صوبې د حکومت جوړښت په دې د نور صوبو له حکومتونو سره فرق لري چې په بلوچستان کې یو پلو د پښتنو او بلوچو د وسایلو پر تقسیم یو لبل شکایتونه پاتې شوي دي. بل پلو دا ځل د پښتنو او بلوچو ملتپالو غوندونو واک ترلاسه کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې د پښتون ملتپال، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچ ملتپال، نېشنل پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ به د صوبي وزارتونه پر کوم اساس ویشل کیږي. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکی د صوبایي اسمبلی غړی عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به درې واړه ګوندونه په دې اړه ګډه غونډه وکړي.
د نېشنل تقسیم په اړه باندې دا یو ورځ دی چې موږ سره کښېنو درې طرفه اچانې په دې شیانو به غږېږو او په خپل منځ کې به په افامو تقسیم باندې دا نېش سره کوو میکنې به سره ویشو.
ریپورټونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پښتون قومي پارټي په ګډ حکومت کې د وزارتونو پر تقسیم ژور اختلاف روان دی. خو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال سید علي شاه وای په بلوچستان کې اتحادي ګوندونه تر ډیره حده یو لبل سره سلا دي.
هغه اختلاف تر دې دغه ګوندونه راچیر شول هغه کې مسلې چې دي هغه دوی حل کړي.
یعنی پاگ کی دا گورنر دا وزیر اعلی دا سینئر منسٹر اور دا اسپیکر اس پات وزارت یقیناً ہر وزارت چیری زیادہ دیر اہم کردار دی فکر قوم چی مختب سے مشکل دی جماعتوں کو میان کی نہیں درے سے بخام خاصن اختلاف ضروری ہوئی دا ہر سیاسی گن دا کوشش دی چی اگر زیاد زورور وزارت واقعی اور زیاد وزارت واقعی
دا چې د بلوچستان نسلی او جغرافیایي جوړښت په کتلو سره کوم وزارتونه ډیر د اهمیت وړ دي د منصوبو او پرمختګ د چارو کارپو عارف تبسم یې په اړه وایي
چې مهم وزارتونه دي صوبا کې هغه یو خو د منصوبه بندۍ او ترقیات وزارت هغه ته وایي هغه ډېره مهمه برخه لري ځکه چې که ته نوي سکولونه جوړوې که ته د صحت لپاره ډسپنسریانې جوړوې که ته روډونه جوړوې هغه په دې منسټري کې بیسیکلي پلان کېږي له دې سره سره بیا چې کوم یو ډېر مهم وزارت دی هغه د تعلیم وزارت دی د دې علاوه بیا د خزانې وزارت دی زما په خیال باندې دا ډېر مهم وزارتونه دي
ل عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې پښتونخوا ملي او می ګوند به د کوم وزارتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي خو هغه کڅه هم په دې اړه څه ویل تر وخت لمخه وبلل خو د صوبې او په خاصه توګه د پښتون میشتو سیمو د ستونزو په اړه داسې وویل
زموږ په صوبه کې تر ټولو لویه مسله د امن او امان ده دویمه مسله زموږ د اوبو ده درېمه مسله زموږ د بجلی ده بیا تر دوغو دواړو یو پارسنت ګواز موږ ایجوکیشن دی هیلت دی سوشل سروسز چې کوم شي ته ویل کېږي نو دا اوس راتلونکي زموږ د حکومت دا ذمواري او ډیوټي ده چې د خپل ولس په کومک باندې دې ستونزو ته توجه وکړو او دا ټولې ستونزې او ټول ضروریات د ولس څخه په ښه توګه سرته ورسوو
عارف تبسم مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ نشټوالی او د درغلیو له کبله تیر حکومت دومره کار ونه کړ لکه څومره چې وسایل ترلاسه کړیو د هغه په وینا په کار د چې اوسنۍ حکومت له اوسه د کار کولو لپاره ښه منصوبه بندۍ وکړي
دا اوس چې کوم نوی حکومت دی او خصوصا چې دا وزارتونه هر څوک اخلي هغه په کار دی چې داسې بنیادي پلانونه ترتیب کړي داسې سټریټجیز ترتیب کړي چې په هغه کې د فنډ ولګي په ځای د دې چې راوا دي ښي او ایم پي ای ته دې ورکړي او په خپل منځ کې دې ورسره وویشي چې بیا په هغه کې نه کار کېږي او نه بیا ته د هغه اثرات په خلکو کې لیدلی شي هغه بس د خلکو وجیبونو ته ځي
د یادونې وړ ده چې د یولسمې مئی په انتخاباتو کې بریالی سو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د صوبې تیر حکومت په پراخو درغلیو تورن کړیو له همدې کبله د سیاسي چارو کارپوهان راتلونکو 15 کاله په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو لپاره یو لوی امتحان بولي
د بوروال کاکړ رپورټ مو ورته د بلوچستان د حکومت د ننګونو او د حکومت د جوړښت په اړه د قبایلی سیمو ولس لخپل نوې او ټاکل شوی پارلماني غړو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو هوارولو لپاره کار وکړي دوی وایي د دوی په سیمو کې د امن او امان خراب وضع بیکاری د روغتیا او تعلیم اسانتیاو نشټوالی د دوی تر ټولو لوی مسالې دي د دوی په خبره د پاکستان له جوړېدو راهیسې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او هیڅ کس یې د مشکلاتو حلولو هلې ځلې نه دي کړې په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله رپورټ راکوي
د قبایلی سیمو اولس وایي چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې موږ د یو شمېر مشکلاتو سره مخ یو او زموږ د سیمو نه منتخب شوو غړو د مشکلات کمولو کې څه کردار نه دی لوبولې باید چې نوي منتخب شوي غړي دي د دوی د مسلې حل کولو لپاره کوششونه وکړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی غټې مسلې د اف سی آر ختمون سره سره په سیمه کې امن راوستل او بیروزګاری ختمول دي د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي محمد واجد وایي چې نه صرف د صحت او تعلیم په شمول د بنیادی سہولیاتو نه محروم دي بلکې ترهګری او بدامنۍ له وجې د خپل سیمو نه په کړه کولو هم مجبوره شوې دي نو نوې منتخب شوی غړو لپاره کار دي چې په ترجیحي بنیادونو د دوی د مسلې هوارې کړي
بجلی نشته هو دوی مدد ته اهم دروشي څه خال تعلیم وکي دا غړونه ترونه خراب شوې دي د پرشن دلوسا او دویم حکومت دی هسپتال نه سي هسپتال نه لري
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي انور خان وایي
زمونږه چې کم نوی امیدواران جوړ شول زمونږ دا غنه د مکمل توقعات ته چې زمونږ په علاقې کې حالات یې روان دي موږ لا چې کم مخکینی سہولتونه او روډونه او سکولونه او هسپتالونه ان شاء الله دا امید دی او موږ د اپیل دی دا وینه چې ان شاء الله په دې کې د بھرپور مدد وکړي خپل یعنی کرسي او غته د مګوري عوام عوام خیالاتو ته وګوري، نو ان شاء الله به دي کې مونږ ټول بهتري ده.
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان په وړاندې چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د اولس د غوښتنې کې خو دې نو نوموړی وایي،
مونږ نه جسونه کېدای شي د خپل قبایلی علاقې لپاره د هغې د خیر ښېګڼې لپاره، هغې د امن لپاره، د روزګار مسلې یا نور کوم څه نقصانونه دغه شوي دي، مونږ به د حکومت نه هر وخت خپل کوشش او هلې ځلې جاري ساتو چې زمونږ دا کوم نقصانونه شوي دي چې هغه نقصانونه هم زمونږ په ځای شي، بېروزګاریانې یا کوم سکولونه کورونه وران شوي دي، د هغې هم مونږ د حکومت نه معاوضې او د هغې دوباره بدکارۍ پوره پوره کوشش به مونږ کوو. الله تعالی نه دا کوو چې خدای زمونږ مدد وکړي او حکومت لري خدای دا ورکړي چې زمونږ د قبایل فریاد واوري.
د کرمې ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي چې تیرو وختونو کې ترې کومې غلطیانې شوې دي، نو کوشش به کوي چې هغه تکرار نه کړي او خپل ټوله توجه د قبایلي اولس د مسلو حل طرف ته راوګرځوي.
د قبایلو لپاره ټول نه اول سیټ کوم بیا امن دی، او کله چې امن راشي امن چې خود با خود ترې کم راشي، مالدار رڼا هم راشي، اثر راشي، نو ان شاء الله دې ته بھرپور کوشش بدایي. د قبایلو لپاره څومره غټ میگا پروجیکټ دی، هغه موږ کو پاره علاقې کې پاره حل کې کې، هغه نه علاوه کوم اختیار عملی کول لري، دغه لپاره بھرپور موږ کوشش وکړو چې اختیار عملی شي. قانون سازي والا خبره کته سو ګوري، ټول فاټه پارلیمنٹیریان ټول پاکستاني لپاره قانون سازي کوي چې خود خپل علاقې لپاره نشي کوي. کله دا کوشش به ضرور کوو او بلکې سرته به رسو.
یاد دی وی چې د وونه قبایلی ایجنسو او شپږ اف ارز نه دولس غړي د قومي اسمبلی لپاره ټاکلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
فاټا سیکټریټ به د قبایلی سیمې باجوړ په بڼډګۍ کې پر باراني خوړ پل جوړوي. دا کار تر هغې وروسته کیږي چې د خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکټریټ ته امر وکړ چې پر دې پل د کار پیل کړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا پل به یو شمېر کلي له یو بل سره وتړي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکریټریټ ته هدایت کړي چې د باجوړ ایجنسی په بڼډګۍ سیمه کې د ارنګ تحصیل نه قذافی ته تلونکي سړک د پاسه لوی پل جوړ کړي. فاټا سیکریټریټ وایي چې په دغه پل به 3.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي او ټیکه هم شوي چې تر د 3 لک پورې ولست به ګټې ورکړي. د بڼډګۍ سیمه اوسیدونکي عمر رحمان مشال ریډیو ته وای،
زمنګ علاقه کوم دا بانډګي علاقه دا د خولو د سیلابي خولو دا په دوه حصو کې تقسیم کړل علاقه، حجی کلا، بانډګي خاص، کاریز، پسیپل سری ورتهرا، دوبندۍ، مانوډي ریو، ټول کوم ته ان شاء الله چې دا په دمندي او زمنګ راتو کې راځو چې کنه ان شاء الله دې ته دي.
د میا کلی اوسیدونکې عزت الله خان وای، هغه د دې پل دوه نشوالې لوجي د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
مشکل له وتا لکه کله چې باران نه سیلابونه راځي ډېر مشکل وي، وته ځکه نه راي پورې وته را پورې وته نشي لار شته په دې در باندې ول نه وتا لار وته دا خدای ته راکم نږدې کلی چې کوم دي دا هو ته مشکل دی چې دا اوشي نه تا کلو ته صحیح راشي.
ظهور احمد عثمان خیل د مانو ډېرې اوسیدونکو دی اوای، د عثمان خیل قوم لپاره دا اولنې لوی قدم دی چې د خېګړې په بنیاد ورته ګټي ورکړي.
دا رپورٹ ما اوریدل چې په باجوړ کې پل جوړیږي او راځي چې وسندې ساق خان په غږ باندې دغه ټپې واورو.
بندکری نا
خپل مخترتون کو د سالم لوري په ګولې دی وشتمه